قدرمنو کتونکو او اوریدونکو سټډي مشه وایس اف امریکا ډي وای ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زه ماهوش چلی
او زه مجاهد جوان.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2019 د جنوري 28 نیټه ده. وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی. یو شمېر رپورټونه لرو وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو خو اول وخت شه د مهمو خبرونو سټکو ته.
راپورونه وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی. د امریکا یو وتلې ورسپانې وال سټریټ جرنل خبر ورکړی چې طالبانو دا منلې ده چې په افغانستان کې به داعش او القاعده نه پرېږدي.
او د نقیب مسید او هغه سره د درې نورو وژل شوو کسانو په اړه د ترهګرۍ عزت عدالت ته پولیسو په خپل رپورټ کې ویلي دا د عدالت څخه لري وژنې شوي او دروغشنه مقابله شوي. په دې هم رپورټ لرو.
او په داسې حال کې چې د امریکا د حکومت د جزوی بندیدو موده دویمې میاشتې ته وغځېده، نن به د امریکا په سنټ کې د شټ ډاون د پای ته رسیدو لپاره د واکمن او مخالف ګوند لخوا رای او قوانین بحث ته وړاندې کیږي.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمېر نور رپورټونه دي وار په وار به وړاندې کوو. چرته زما موږ سره اوسئ.
نو قدم نوردن کو تاسو د وایس اف امریکا ډی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او ویني. دا خبرونه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په سرټکو کې مو اوریدل، په قطر کې د افغانستان په بخنه سره د امریکا او د طالبانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دغه پرمختګ د جزئیاتو په اړه به وروسته په خبرونه کې له خپل ګران همکار سره مرکه لرو. خو اوس ورزو یو بل مهم راپور ته. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په امریکا او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان د یوازې نه پرېږدي. د سویټزرلینډ په ډیویس ښار کې د ورلد اکانومیک فورم نومې اقتصادي غونډې ته د شروع یا چهارشنبې په ورځ په خپلې وینا کې عبدالله وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه د مایوسۍ نه کار وانخلي او هیواد یې تنها پرېنږدي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکاري مهوش جلیل دې راپور ته.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امریکا او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان د یوازې نه پرېږدي. د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د ورلد اکنامیک فورم نومې اقتصادي غونډې ته د شروع یا چهارشنبې په ورځ وینا کې عبدالله عبدالله وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه د مایوسۍ نه کار وانخلي او هیواد یې تنها نه کړي. عبدالله عبدالله د نړیوالې ټولنې نه د افغانستان سره د همکارۍ جاري ساتل غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې صدر ټرمپ د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راوستلو اراده څرګنده کړې ده او په هیواد کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده. بلخوا امریکې د طالبانو سره د سولې خبرو ته هم دوام ورکړی دی.
موږ همیشه خپل ملګرو او همکارانو ملکونو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د وینې او پیسو قرباني ورکړې ده چې د صبر نه دی کار واخلي.
عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې ښکېلو ټولو فریقینو غلطي کړې ده، خو په کار نه ده چې دغه غلطي او ذمہواری په افغان ولس ورتپل شي. د دې میاشت په شروع کې صدر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکې د موجودګۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې وو او ویلي وو نور هیوادونه هم باید چې په افغانستان کې خپل کردار ادا کړي. صدر ټرمپ وویل
روسیا، هندوستان او پاکستان ولې په افغانستان کې نشته؟ ولې امریکا هلته د شپږ زره میله لرې څخه ورغلې ده؟
د دغو پوښتنو تر څنګ صدر ټرمپ د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د انخلا خبر هم کړي. دا په داسې حال کې چې د امریکې او د طالب استادو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې په درې مروز هم جاری وي. د قطر د سولې خبرو کې د امریکایي ډلې مشري افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد کوي او هغه تیر ځل طالبانو سره له خبرو وروسته هیله ښودلې وه چې د سولې په خبرو کې به پرمختګ وشي. د افغانستان طلوع ټي وي د طالبانو د پخواني کمانډر سید اکبر آغا له خولې ویلي چې په قطر کې د روانو خبرو اوږدېدل ښایي چې دواړه خواوې د ستونزې هواري لیولتیا لري. خو د افغانستان د داخله چارو پخواني نائب وزیر میرزا محمد یارمند ویلي
که چیرې طالبانو سره د مذاکراتو لوی او بنیادی شرط جنگ بندی نه وي، نو دا خبره به د افغان ولس لپاره د قبلولو وړ نه وي. ځکه چې افغانان د تیرو سلوختو کلونو راسي د امن په نوم د مرګ ژوبلو سره مخامخ دي او نورې نشي زغملې.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه صدر په دې خبره غور کوي چې په افغانستان کې موجود د امریکې سوار لزره ځواکونو نیمایي روباسي. په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوشن مدیح افزلوای افغانستان نه د ځواکونو راوستلو د صدر ترامپ خبرې په مذاکراتو کې د طالبانو لاس برکړ دي او طالبان وایي د ځواکونو انخلا د مذاکراتو اهم ټکی دي. طالبانو تر دا وخت د افغانستان حکومت سره د نیخ په نیغه مذاکراتو نه ډډه کړې ده. گران گتن کو اور دن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امیریکا ڈیوا ٹی وی ایو ساتا خبری خبر بنندا وقت نیخ پنی کا دوام لری. دا پاکستان دا بہرانو چارو وزارت ویلی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا وزیر اعظم عمران خان سره د لیدلو هیله څرګنده کړې. د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن مطبوعاتو ته ویلي چې دا خبره د امریکی سینیټر لنسی گراهام د خپل وروستي سفر په محل په اسلام آباد کې کړی ده. په دې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان کې د سولې په اړه د څلورم ځل دی چې خبرې کیږي چې په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ونی ز خبرې غونډې سره وینا کې ویل
نیګوسییشنز آر بټوین دی ټو پارټیز دیٹ از دی یو ایس اینڈ طالبان پاکستان اینڈ قطر آر پرووایډینګ دی نیسیسری سپورٹ اینڈ آر فیسیلیټیټینګ دی ټاک.
خبرې ته امریکا او طالبانو ترمنځ دی او پاکستان او قطر ضروری اسانتیاو ورسوي او په دغه برکی مرسته کوي. دوی دا هم ویل چې د پاکستان استازي هم هلته موجود دي.
هم وها موجود هي
خود اچھا نامه شودل سخه ډډه وکړم. د قطر د سولي د خبرو د درېم ورځم د خبرو په اړه نه خو امریکا او نه طالبانو په رسمي ډول مطبوعاتو ته څه ویلي خو نړیواله رسنۍ د سرچینو د خلیوي چې امریکا غواړي چې طالبان د افغان دولت سره د سولي خبرو ته کښيني او طالبان ټینګار کوي چې ټوله بهرني ځواکونه دي افغانستان څخه وستل سي خو طالبان د افغان دولت سره خبرو څخه تر وسه انکار کوي. امریکا د پاکستان څخه طالبان د افغان دولت سره خبرو ته تیارول خوشتنی کوي او په تیرو ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی وو چې د افغانستان د سولې د پاره به افغانان ترمنځ خبرې کیږي ولی چې کدا سنوي نو تړیل طاقتونو هڅې ګټورې نسی ثابتېدي. د چیډونکو وینا ده چې افغانستان د سولې د پاره امریکا د پاکستان او ټولو تړلو هیوادونو مرسته غواړي. چړنکار او مشهور جرنالیست طاهر خان ډیوا ریډیو سر خبرې کی وایي د بهرنیو چارو د وزارت دغه خبرې غونډې په محل ډاکټر محمد فیصل د مطبوعات سره پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د بدلولو د لوزنامې په اړه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ کېدونکې د حد څخه مطبوعات خبر کړو او د ټیوا ریډیو د پوښتنې په جواب کې ویل
پاکستان از کرنټلی completing the codal formalities to share a draft agreement with the afghan side.
pakistan da afghanistan sara da bandiyano da badlawulo dal waznami pa dastavizuno kar kawi chi da afghan hukumat sara bay sharikawi khudi ziyatakra chi pa da bandiyano ki ba da taragari pa tur ki niwal bandiyan sharik nawi aw da bandiyano da shmire pa adai ham be khabri sarganda kram da de sa khawrandi pa pakistan ki da afghanistan safir shukrullah atif mashal ham wayli wo chi pakistan afghanistan da بندیانو په اړه څه طریقه کار په جوړولو رضا سوی دي. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه په کال 2013 کې د اپریل په میاشت کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ته د سفر په محل د بندیانو په اړه د لوزنامې د لاسلیک کولو وړاندیز سوی وو او 13 میاشت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته د سفر په محل د افغان حکومت څخه خواست کړی وو چې هغه بندیان دي خوشی کړی سي چې په افغانستان کې خپل سزا غانی پورا کړی خود جرمانی له سبب تر وسه بندیان دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
تاسو هم بدلون راوستای شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مو اوریدل په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د افغان سولې خبرې نن په څلورمه ورځ هم ترسره شوې او روسي راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ هم شوی. یو شمیر مطبوعاتو په دې اړه لیکنې کړې. ورزو د دغه خبرو د جزئیاتو په اړه له خپل ګران همکار پیر زبیر شاه صاحب نه پوښتنه کوو. پیر صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. پیر صاحب په رسنیو کې په دې اړه یو شمیر راپورونه راغلي دي. دا هم ویل شوی دي چې طالب بانو دا منلی ده چې په افغانستان کې به داعش او القاعده نه پرېږدي. د دې تر څنګ نورې کومې خبرې وي ځکه ټاکل شوی و چې دوی به یو بیان هم خپور کړي؟
بالکل دوی دا ویلیو داسې مطبوعات ویلیو چې دوی به بیان خورئ نن او داسې ده چې دا خو دوه ورځې خبرې وې څلور ورځې ته لاړې نو خلکو داسې تمه وه چې کېدای شي څه پرمختګ به پکې څه وي. خو اوس مطبوعات دا وایي چې څرنګه تاسو هم وویل وال سټریټ جرنل دا رپورټ دا چې طالبان په دغ راضي شوي دي چې دوی به چې کوم بارني ترهګر تنظیمونه دي القاعده شو داعش سو دوی سره به همکاري نه کوي او دوی به افغانستان شي نه به وباسي یا به دوی نه پرېږدي. داسې څه خبره کړې ده. خو بهرحال نورې چې کومې خبرې وې هغه اول دوی په اختلاف و. طالبانو خبرې نه کولې. امریکې سره ویلي چې په ایجنډې باندې اختلاف دی. ایجنډه شه دوی دا خبره غوښته چې یو خو بارانی چې کوم ځواکونه دي امریکې والا خاص طور هغه باندې چې هغه یو ټایم ټیبل جوړ کړي چې موږ ته وایي چې کله دوی وځي بل امریکې خپل مطالبه امریکې یو خو مطالبه دا ترهګر تنظیمونه والا القاعده والا و بل ورسره دا و چې طالبان دې اوربندي اعلان وکړي. ورسره ورسره طالبانو دا ویل چې موږ ته کوم هغه دي قیدیان دي هغوی د خوشي کړي. نو دا ټولې خبرې به چې کله دوی یو بیان وکړي وباسي اخر شي بیا به موږ ته پته ولري چې په څه راضي شوي دي. خو بهرحال امریکې خپل هغه د دریز د امریکا وایي چې موږ به پاتې کیږو دلې تر هغه پورې چې افغانستان خاوره بیا استعمال نشي د امریکې خلاف یا نور هیواد خلاف. امریکا اډې هغه واړي هغوی وایي چې موږ دلته و خو اوس په دا موږ ګورو چې په څومره کسانو باندې به دوی راضي شوي چې لکه دا سوارلس سره ځواکونه شي به دوی څومره باسي څومره به پاتې کوي هغوی به څه رول لي. نو اوس پورې خو موږ به انتظار کوو چې دوی څه وایي اخر اعلامیه شي. خو داسې څه دا بنیادي خبرې دي چې به دوی راضي شي خو اصلي خبره لا اوسه پاتې ده هغه د افغانانو ترمنځ خبره. په دې چې اوس پورې طالبان دوی ته نه دي راضي افغان حکومت دا وایي چې اخیری فیصله به افغانستان کوي. افغانستان په مشرۍ شبه دا کیږي افغانستان په کنټرول شبه کیږي او افغانستان په واک اختیار شبه وي. او امریکا هم اوس پورې دغه خبره کوي چې هر یو فیصله وي دا به د افغانستان په منځ کې خپل منځ شوي د افغان طالبانو افغان حکومت. او امریکا چې هر څه کوي لګیا ده دا د هغه یو لار جوړولو لپاره د لار هموار کولو لپاره چې دوی په دغه نتیجه ورسی چې دوی خپل شو سره کښې نه وي.
تاسو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو شرط اشاره وکړه چې طالبانو په لاس باندې دا شرط وړاندې کیږي. په ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي ویل کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې اړه هم یو شمیر موافقې شوي دي چې کیدای شي د امریکایي سرتیرو شمیر راکم کړی شي که څه هم په خپلواک توګه دا لا تر اوسه پورې نه دي تایید شوي او نه هم د طالبانو لخوا نه. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په نړیوال ټولنې باندې غږ کړی دی چې افغانستان دې بیا یوازې نه پرېږدي. څه فکر کوئ د افغان حکومت د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې به د سولې په بهیر باندې څه ډول اغېز ولري؟
نو ګوریا خو دا خبره بالکل کړی دا خو د دا کیسه کړی دا چې امریکای چې کوم چارواکي دی هغه دی ته دا باور ورکړی دا چې فرض کوم موږ ځنه ځواکونه باسو هه نو هغه به د افغانستان په امنیت په صورت حال باندې به څه فرق نه کوي او چې کوم افغان ځواکونه یا چې کوم نور پاتې امریکایي ځواکونه دوی په جنگي صلاحیت یا په حیثیت باندې به څه فرق نه وي دوی به ولې چې افغانستان دا خو مطبوعاتو ش راغلي وو چې صدر ټرمپ وایي چې موږ ځواکونه وباسو خو هغه هم اوسه پورې دوی فیصله نه ده کړې او فیصله به دوی اسې هه کوي خو دا ده چې کېدای شي اوس دوی د طالبانو د خبرو سره دا خبره یو ځای کی چې هغه ته هم وایي چې بس ټیک د موږ خواسه وتلو خو چې تاسو وایو موږ به دومره وسو خو امریکا مکمل نه وځي امریکا به ورې ډېر لکه اتلس کاله یو جنگ شي دوی ډېر زیات انویسټمنټ کړی دا دوه زره سلور سوه امریکای پکې مړه دي په لکاو افغانان پکې مړه دي دغه نه علاوه امریکای ډېر زیات دولت پکې خرڅوای دا یو ټریلیون ډالر پورې نو پرشپلای نسی او په دغه باندې ټول موافق دي کاغه ناتو دا کاغه امریکا دا او په امریکای شنه نه دلته دواړه ګوندونه چې کوم دي کا ریپبلیکن دي کاغه دیموکراتي په دغه خبرې موافق دي چې افغانستان نه وتل چې کوم دي هغه د امریکای یا د ناتو په کامی سلامتی شي پر ټیک خبره نه ده نو دوی به پاتې کیږي دوی به دا چې کوم افغانستان به د حال شپې ورځې چې کله دوی ځواک افغانستان خپل ځواکونه مضبوط وي هغه دفاع خپل کولای شي هغه شهرونه دفاع کولای شي هغه د خلکو دفاع کولای شي او هغه ټرین وي نو هغه پر دا دوی منصوبه ده دوی چې څومره هم په ډیواس شته میټینګونه وسوي په جنیوې شهر افغان سره چې کومه خبره وسوي اوس خبره ده چې هغه سره سره دوی دا هوایي چې مشټول مر نه سو جنگیدلای نو یو امن فاره به خبره ای نو امن فاره به خبره ال شروع کیږي چې کله افغانان خپل منسټکشنی اوس پورې هغه کیسنه ده سوي چې کله پورې هغه وسی بیا به موږ وایو چې اوس یو عمل سوله شروع شوی
مننه پیرس ما ورسې پختم دندار چې په قطر کې دا روانې خبرې لشک پرته د قطر او د پاکستان په مرسته تنظیم شوې دي او پر مخ روانې دي په دې ورسې یو عمران خان هم ډیر هیله بخون کې خبرې کړې د افغانستان د سولې په اړه فکر کوي په دې چې وخت به دا خبرې رښتیا هم مثبت پایلې ولري په افغانستان کې به رښتیا هم سوله راشي هغه چې د خلکو ارمان دی
نو جی دوه خبرې دی اوس د سوله خبره خو شروع ده موږ ولیدل چې بالکل پاکستان وی ویل چې ابو دابي والا چې کوم کانفرنس واغه چې موږ مرسته وکړای موږ په مرسته باندې دا وسوه زلمی خلیل زاد او بل ورسې کومه کیسه کړې ده د ډېر خوشبینی ظاهر کړې ده چې پاکستان اوس هغه ګامونه اخلي لګیا ده چې موږ امن ته ورنږدې دي شو خو ورسره ورسره چې موږ ګورو په افغانستان شته تشدد دغه سي شروع ده او بل ورسې کومه واقعې وشو ډېر غټه کیسه ده طالبانو ذمہداري هم قبول کړه نو که فرض کړه د حمله کیږي نو هغه تور هم په پاکستان لګي چې ولې کوم ځالې دي دلته دي طالبان په پاکستان شې دي امریکایي جنرالان امریکایي استخباراتي ادارې د ټول دغه خبره کوي چې پاکستان شه اوس طالبان شکاره ګرځي دوی تر اوسه نه ملاويږي پیسې ملاويږي علاجونه کوي نو چې کله پورې دا خبره وي نو پاکستان باندې به دغه سې نیوکه کوي چې تاسو خو یو طرف ته موږ سوای او چې موږ مرسته کوله یا یو خپل طرف ته طالبان د تشدد نه نشي منې کوله او خبرو ته نه کښنه وي نو پاکستان چې کوم رول دا غلا کلیر نه ده هغه به الله ما په نظر شه والا کیږي چې کوم زلمی خلیل زاد هویلی او صدر اشرف غنی هم بار بار ویلی دي چې زمکني حالات څه کله بدل سي زمکني حالات نه دي بدل سوي چې هغه نه بدل سوي نو پاکستان و یو طرف ته خو دنیا ته شي او هغه څه کامیاب شوای هدا خلک یو سنه سمونی چې واقعي دوی خمرسته کوي لګیا دي خو بهر تشدد شي دوی لامرسته کومولو شي مرسته نه کړی دي جنگ ختمولو شي مرسته لانستا او چې طالبان کله اوربندي وکي او تشدد کم سی نو بیا به موږ وایو چې واقعي پاکستان اوس هغه اثر او طالبانو باندې په صحیح ځای استعمالوي او دوی د جګړې نه او تشدد نه منې کوي لګیا دي
ډیره زیاته مننه پیر صاحب کور مودم
ډیره مننه
ګرانو کتونکو وایس اف امریکا ډی وی ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري د نقیب مسید او هغه سره د درې نورو وژل شوو کسانو په اړه د ترهګرۍ ضد عدالت ته پولیسو په خپل رپورت کې ویلي دا د عدالت څخه لري وژنې شوې او دروغشنه مقابله شوې تفصیلي رپورت په د ډی وی خبريال فضل عزیز وړاندې کوي
نکیم مسید او هغه سره صابر نظر جان او اسحاق تیر کال د جنوري په 13 نیټه د کراچي په شالتیف ټاون سیمه کې د پخوانی پولیس افسر روانوار په مشرۍ یو مقابله کې وجل شوی وو. د پولیس یو لوړ پوړی ډلې تیر کال دغه مقابلې ته جالي ویلی وو. د مقابلو وروسته روانوار ادا کړې وه په مقابله کې وسلوال وجلی دي. د نقیب د مقدمې وکیل صلاح الدین وایي د وسلوالو د وژلو د هغونو د چودیدونکو موادو وسلې ترلاسه کولو په اړوند چې کومې مقدمې درج شوې وې پولیس په هغې رپورټ جمع کړی وو، خو عدالت پرې نن امر وکړو او دغه ټولې مقدمې دروغجنې وګرځولې.
تو اس پہ 5-6 FIR انہوں نے لانچ کی تھی اس بیسس پہ، تو اس کو پولیس نے فالس کلاس ڈکلیئر کر دیا تھا لیکن کورٹ نے آرڈر نہیں کیا تھا، وہ اس پہ آرڈر ہوا آج، تو ساری ایف آئی آر جتنی ہے وہ ان کو فالس کلاس ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ساری جھوٹی ایف آئی آر.
عدالت ته پوړه نکړې شي وی رپورت کې ول شي وی د پښتون کمیټې او د پلاتونو افسر د مقابلې زې تورغلې دي، هلته نه دړزو او نه د لاسي بم د 14 کومې نه خلی دي لیدي. په رپورت کې زیاته کړه شوی د حالات او واقعیاتو پر رڼا کې دا مقابله پخپل جوړ کړی شوی او هیڅ بنیاد نه لري، او د نقیب او نورو کسانو سره هلته د وژنې وروسته وسله او کارتوسی خودې شوی وي. په رپورت کې ویل شوی راوانوار په دغه موقع موجود وو. د نقیب پلار محمد خان د راوانوار په مشرۍ ترسره شوی مقابلې ته دروژنه ویلي وو، او د راوانوار په ګډونی د هغه سره په شامل ډله د وژنې مقدمه کړې وه. روانوار بیا پټ شوی او د مارچ په میاشت کې سپریم کورټ ته حاضر شوی، او بیا د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت روانوار او څو نورو پولیسو ته د جولای په میاشت کې په ضمانت د خوشي کېدو منظوري ورکړې وه. د لکی پلار په یاد د عدالت د تعصب تور لګولې او سین هایکورټ ته د روانوار د ضمانت ختمولو او د یاد عدالت څخه د مقدمې بل عدالت ته بدلولو خواست کړی وو.
اور اس کے بعد یہ 3 نمبر میں ٹرانسفر ہو گیا جہاں سے 10 لوگوں کی بیل ڈکلائن ہوئی ہے، اور آج یہ دوسرا آرڈر ہوا ہے وہاں پر.
صلاح الدین وائی مقدمہ دریم نمبر عدالت تبدل شوی، او یاد عدالت دروانی میاشتے پشپاڑا سمنیٹا پا مقدمہ کی دلسو کسانو زمانت ختم کردی دے، او ننی دا دویم امر اکلو. حقا زیادہ کلا دا دوی نور خواستون پا عدالت کی دی، او دبلی اوری دنی دا پارا لا نیٹن دا ٹاکلی شوی. پر روانوار تور دی چې هغه په کراچۍ کې د 350 زیات کسان په جالي مقابلو کې وژل دي. نقیب مسید ته د انصاف ورکولو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیر کال راهسي مبارزه پیل کړې، او د خپل نورو غوښتنو په سر کې دا غوښتنه کوي چې روانوار ته د سزا ورکړي شي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، کراچۍ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA دیوا.
ترنو قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په کراچۍ کې د وشل شوی پښتون ځوان نقیب مسید په اړه د سترې محکمې وروستۍ څرګندونې څه دي. دوی هم دا تاییدوي چې په کراچۍ کې نقیب مسید د پولیسو په یوې جعلي مقابله کې وشل شوی دی. همدا ډول د پاکستان په انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼه کې په دې اړه یوه ځانګړې سرمقاله لیکل شوې ده چې غټ ټکي زموږ همکار مختار خلیل راټول کړی دی.
پروس کال د پاکستان په لوی خار کراچۍ کې د وزیرستان د یو ښکلی ځوان د نقیب مسید په یو بناوټي پولیس مقابله کې د قتلېدو خلاف د وزیرستان د یو ظلمي مشر د منظور پښتین په مشرۍ کې احتجاجي جلوسونه وستل شول. دوی په اسلام آباد کې هم یو اوږد احتجاجي پرلت وکړو. د منظور پښتین او د هغه د څو ملګرو په مشرۍ کې د جوړ تنظیم ټول پاکستان کې د پښتنو د سر و مال او د ننګ ناموس د حفاظت لپاره په اواز پورته کولو د دې نوم د پښتون ژغورنې تحریک یا پی ټی ایم کې خوده شو. د پی ټی ایم مطالبي سدي سغواړي، او مملکت تر اوسه پورې د پی ټی ایم په لوري کم رویه اختیار کړی دا. نن په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د ادارې په شروع کې لیکل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره د راپورته تحریک پی ټی ایم جوړېدو یو کال شو. پی ټی ایم د نقیب مسجد د ناتر څخه قتلان خلاف د احتجاج کولو په موقع چې تیر کال کمی مطالبه وړاندې کړې وي، نن هم د پی ټی ایم قیادت په خپلو اغو غوښتنو او مطالبو ټینګ ولاړ دی. په دې مطالبو کې په خوانی قبایلی سیمو کې د ځمکې لاندې د خښو ماینونو د صفا کولو، قبایلی سیمو کې خلکو ته په ازادۍ سره د ګرځېدو را ګرځېدو د ازادۍ ورکولو، په زور د اوچت کړی شوو او غایب کړی شوو خلکو د راښکاره کولو او د خلکو د غایبولو د سلسلې د بندولو، د ماورای عدالت د قتلونو د بندولو او د حقیقت حال معلومولو د پاره د یوې اډانې جوړولو او د دې په ذریعه قصوروارو ته د سزا ورکولو مطالبې شاملې دي. ڈان لکی اگر که دا پی ٹی ایم په احتجاجی مظاهرو کې د زینو دردیدلو خلکو نفرت خورون کی نارې هم پورته کیږي، خو دین څوک هم انکار نشي کولی چې د پی ٹی ایم د مطالبو ایجنډا آئینی ده او د دوی احتجاج هم بغیر د شر فساده جاری دی. اداریا زیاتی چې د پی ٹی ایم په پیغام نه یوازې پښتانه راپورته شوی دي، ولې د ګرد پاکستان په نورو سیمو کې په نورو ټولو خلکو هم او په تیره تیره په ظلمی کل د پی ٹی ایم د پیغام ډیر لوی اثر شوی دی او دوی د پی ٹی ایم د پیغام په بنیاد اوس غواړي چې د پاکستانی معاشري او د ریاست ترمنځ مساوي تعلقات قائم شي. د پی ٹی ایم د نارې د هر چا په زړه کې د ننوتو یو ثبوت دا هم دی چې د پی ٹی ایم د جوړېدو یو څو میاشتې وروسته پی ٹی ایم سره روان دوه ځوانان مشران تیر کال په عامو انتخابونو کې وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی ممبران غوره کړی شوي دي. په قامي اسمبلی کې د پی ٹی ایم د دې دوه غړو موجودګي او په قامي کچه د دې اهمیت په هیڅ ډول نظر انداز کېدای نه شي. د دې ټولو جایزو جوازونو او د ثوابونو د موجودګۍ باوجود د ریاستي ادارو او په وفاقي او صوبایي سطحو د لوی لوی سیاسي ګوندونو د پی ټی ایم په اواز او فریاد وګ نه ګرول یقینا چې ډیره د افسوس خبره ده. بې شکه چې د پی ټی ایم په لوري د شکونو، ګمانونو او د کبر غرور په نظر کتل به ډېرې ناخوښه نتیجې رابرسېره کړي. ڈان لکی چې په دې لړ کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د اتوار په ورځ د یوې امنناکه غونډې نه یو ورځ پس، یعنی د ګل په ورځ، د پی ټی ایم د یو شمیر مشرانو او د مرستیالانو د ترهګرۍ په تورونو کې نیول د خطرناکو نتیجو د رابرسېره کېدو علامات دي. ڈان اخبار خپل اداریه په دې لنډه شان تجزیه ختمه کړې ده چې د پی ټی ایم خلاف ناترسه اقدامات به خطره ده چې ملک سره د دوی وفاداری ختمه کړي او د پی ټی ایم غوندې د امنناکه او په عدم تشدد د یقین لرونکي تحریک په ځای به خونړي تحریکونه سر راپورته کړي. په دې سبب د پی ټی ایم د بدنامولو او د چقولو په ځای دې تحریک سره په هغو مسلو ښې په ایمانداری سره خبرې پکار دي د کومو چې واقعي اوارول لازمي دي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدا وام لري. د پاکستان سپریم کورټ مذهب ته په سپکاوي د تورنې آسیا بی بی د خوشي کولو په ضد ورکړل شوې درخواست په خپلې پریکړې د بیا کتنې لپاره منظور کړې چې اوریدنه به د جنوري په 9 نیټه کېږي. تفصیلي رپورټ په اسلام آباد نه د دیوا خبریال پیر لچا باندې کوي.
درخواست کې راپورته کړل شوی اعتراضونو د لارې د سپریم کورټ د 30 اکتوبر فیصله د مذهب سپکاوي قانون او ملکی عدالتي معیار په ضد ګرځولې شوې ده او د عدالت نه د آسیې بی نوم سفری بندیزونو نوملړ کې اچولو خواستوم شوې ده او دې سره درخواست کوونکي د بیا کتنې بینچ کې د وفاقي شری عدالت دی او قاضي د ناستې هم غوښتنه کړې ده. سپریم کورټ درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړې او د جسټس آصف سعید کوسه په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ به د روانې میاشتې یو کم دیرشمی نیٹی نه د دې اوریدنه پیل کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې قانوندان او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وایي چې د بیا کتنې خواست د اغیزمن ډلې قانوني حق دی، خو زیاتوي چې د دې امکان نه نش برابر دی چې د درخواست د لارې به اعلی عدالت خپل لومړی فیصله واپس واخلي.
او ضابطه دیوانی چې د اګیکارډ 4701 کم ذکر شته عدالت سدا سے غلطی اشی سے آگاہ غلطی سر بے انصافی ہم اشی او ریکارڈ مسخ شي نو بیا هغه جو فریق ته اختیار کې هغه یو خاص وخت کې دنه ریویو پیټیشن دوکي ریویو کوئی دعوت پر خلاف وي ریویو دے مخالف فریق پر خلاف نه وي.
تیر کال د آسیا بی بی خوشی کولو د پریکړې په ضد د مذهبي تون را وډلې تحریک لبیک لخوا تر سره شوی احتجاجونو له کبله ګرد هیواد د درې ورځو نه زیات تړلې شوی او په دې موقع را منځته شوی د تشدد خونړۍ پیښو له کبله یو شمېر تنان مړو او جوبل شوی او عام ولس او حکومتي ودانو ته د عربونو روپو زیان رسېدلی و او بیا د دې وروسته د پاکستان حکومت او تحریک لبیک تر منځه شوې لوزنامه کې حکومت منلې وه چې د آسیا بی بی د پریکړې په ضد د بیا کتنې خاص به حکومت مخالفت نه کوي. خود مذهب سپکاوی باندې تورن عیسائی وګړو د قانوني مرستو لپاره جوړ یو شخصي ادارې مشر جوزف فرانسیس هیله مند لري چې دا ځلې به هم سپریم کورټ د آسیا بی بی په حق کې فیصله ورکوي.
تو کنسرن ہمارا یہی تھا کہ آسیا کو جلدی سے جلدی رہا کیا جائے, اس کے بعد اس کو فوری طور پہ پاکستان میں نہیں رہ سکتی, اس کو جہاں وہ جانا چاہے اس کو جانے کی اجازت ہونی چاہیے.
دے دعویٰ کبھی چی آسیا بی 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 گناہ دا او عدالت بدا بیاکتن خواست رد کلی خوور سر جو فرانسس دا غختن ہم کبھی چی کل عدالت اس دا سوکلن حکومت تا پکار دی چی آسیا بی بی تر پاکستان سخا باہر تلو اجازہ ور کی زکا دل تا دا آغی جن تا خطر دے. دا آسیا بی بی دا خوشکول و پریکل پزد را پارے دل مظاہر او پترس کی حکومت د تحریک لبیک تر یونیم زره کارکنان گرفتار کړي او دا وخت هم د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی په جیل کې دی. د پاکستان حکومت په خلی کې وچ آسیا بی بی دا وخت په پاکستان کې دا او په یو خوندي ځای کې ساتل شوې ده او د پاکستان د باندینو چارو وزارت ویان هم نن دا ویلي کې د بیا کتنې خاص فیصله د آسیا بی بی په حق کې کیږي نو دا د پاکستان نه بهر تلی شي. پاکستان باندې د لګکو حقونه خوندي ساتلو کې د ناکامۍ په سر د ډېر وخرا حسینی وکی کی گی او بیا د هیواد پنجاب صوبه د عیسائی لگا کو پزد د مذهب سپکاوی قانون غلط کارولو په اړه ډیر بدنامه دی او د هیواد سپریم کورټ هم دغه قانون د شخصي ګټو یا غلط کارولو د پیخو پخلی کوي.
قدر منو کتن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری پرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه دوام لري. په داسې حال کې چې د امریکا د حکومت د جزبی بندیدو موده دوی میاشتې ته وغځېده, نن بعد امریکې په سنټ کې د شټ ډاون د پای ته رسیدو لپاره د واکمن او اپوزیشن ګوند لخوا رای او قوانین بحث ته وړاندې شي. تفصیلي حال په مجاهد جواد وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنټ به نن د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د حکومت د یوې برخې د تړل کېدو د پای ته رسولو لپاره د سیالو ډلو ترمنځ په روانو هڅو باندې رای ورکړي. که څه هم د امریکا د حکومت د یوې برخې د تړل کېدو دا مهال دوهمه میاشت روانه ده, خو د یو لوري له وړاندیز څخه هم داسې نه ښکاري چې له کانګرس څخه په اسانۍ تیر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میز ته ورسیږي. نن ماسپخین به د جمهوری غوښتونکو په هغه وړاندیز باندې رای واچول شي چې پکې ټرمپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 15.5 بلیون ډالر غوښتنه کړي. سنټ به د ډیموکراټانو په هغه وړاندیز هم رای ورکړي چې پکې د حکومت د لګښتونو په اړه راغلي او هدف یې د حکومتي ادارو بیرته پرانستل دي او د پولې د امنیت او د کډوالۍ په برخه کې پکې څه نشته. د امریکا د ولسی جرګې مشر نانسی پیلوسی وویل د کانګرس ډیموکراټان د پولې د اغیزناک او غوره امنیت ملاتړ کوي, خو موږ د ولسمشر د هغه اقدام ملاتړ نه کوو چې په ترڅ کې یې د روغتیا او امنیت د ټکر د کارکوونکو تنخواوې بند شوې دي. په سنټ کې د اکثریت مشر میچ مکانل له ډیموکراټانو غوښتي چې د جمهوری غوښتونکو غوښتنې دي ومني. په سنټ کې د لکه مشر چک شومر بیا بل ډول نظر لري. دی وایي د امریکا د حکومت 800,000 مامورین او په میلیونونو امریکایان برمته شوي, مګر دا چې ریپبلیکنز خپل دریز بدل کړي. شومر وړاندې وویل موږ نور هیڅ نه غواړو, یوازې حکومت بیرته پرانیزه او بیا له هغې وروسته راځئ چې د پولې د امنیت په اړه سره خبرې وکړو. یو وړاندیز هم د دوه ګوندیز ملاتړ پرته په سنټ کې تصویب کېدای نه شي, ځکه شپېتو رایو ته به اړتیا وي, خو ریپبلیکنز د 40 په وړاندې په 350 د اکثریت ځای لري چې دا دومره ستر توپیر نه ګڼل کېږي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا خپل دریز روښانه کړ چې د پولي دیوال د امنیت لپاره اړین دی. د ویل زه فکر نه کوم چې موږ دې کومه بله لاره ولرو, موږ باید خپل هیواد خوندي وساتو, موږ تر اوسه پورې په ډیرو کم وسایلو سره ډیر غوره کار کړی.
ٹرمپ ہمدارنگا ڈیموکریٹس یو خطرناک گند گنل یو دائ ہم ویلی چی دائ بری نگ دی چی کن اڑخی تھن لاری زمک پھلی کنٹرول کڑی د کانگریس اقدامات یواز سینٹ پوری محدود ندی د ڈیموکراٹانو تر مشیلاندی ولسی جرگی د حکومت د لگختونو گن بلونه منظور کړي دي خود دیوال جوړولو لپاره د لگختونو خبرایي لټولو څخه وسته ده د کانگریس لودانی څخه ورستی را رسیدلی راپورونه وایي چې د ولسی جرگی ډیموکرات مشان په یو نوی وړاندیز باندې غور کوي چې په ترڅ کې د پولی د امنیتی چارو لپاره 2 بلین ډالر زیات کړي خو د امریکا په جنوبی پوله د دیوال جوړولو خبره پکې نشته. ترنو قدرمن اوریدونکو د امریکا د حکومت د جزوی بندیدو یا د برخې د تړل کېدو په اړه مو راپور واورید. د امریکا د حکومت د برخې د تړل کېدو لامل نږدې 8 لک کارکونکي حکومتي مامورین حکومتي کارکونکي په خپل کورونو باندې ناستي او هغوی چې کار هم کوي هغوی ته د هغوی تنخوا نه ورکول کېږي. له همدې امله 2 ورځې مخته دلته په واشنگټن ډي سي کې د یو رستورانت لخوا نه حکومتي مامورینو ته وړیا ډوډۍ ورکول کېدله او اوس تازه تازه د امریکا په بل ستر ښار نیویارک کې هم د یو پروګرام لاري حکومتي مامورینو ته یا حکومتي کارکونکو ته وړیا خوراکي توکي ورکول کیږي. زموږ همکارا وګما جالوان پرې دا ویډیو راپور لري.
په نیویارک ښار کې یو مرکز حکومتي کارکونکو ته نه یوازې خوراکي شان ورکوي بلکې د دوی د شخصي پاملرنې توکي او نورو وسایلو اغستلو معلومات هم ورکوي. د نیویارک بارکلی مرکز ته راتلونکو سرکاري کارکونکو ته پاستا، چرګ، ساسیجز، میوه او سبزی ورکړل کیږي.
سو وی هاف انینز اند پټاتوز ان هیر.
دلته موږ پیاز او دلرو چې پر سټه کې مو هم په خپل کې تقسیم کړی. دغه مرکز ته د نیویارک ښار د خوراکي توکو د خوندي ساتلو مرکز لخوا مواد ورکول کیږي چې په 5 کسانو کې د یو سیدونکي د خوراک پام ساتل شي. فرانسیسکو تیزن چې د دغه ادارې مشر افسر دی وایي
what we're finding is as a result of the shutdown
د حکومت بندیدو وروسته اوس موږ ډیرو کورنیو سره کومک کوو. داسې کورنۍ چې چرته د داسې وخت نه نوي تیرې شوي.
د حکومتي کارکونکو سره د کومک کولو د لوی مرکز د لوبو په یو میدان کې پرانستل شوی. د دې ځای خوښولو په حق لا فرانسیسکو تیزن وایي چې اکثره خلک د خیر ښېګڼې مرستې په اسانه توګه نشي اغستلې ځکه د دې سره بلد نه وي. نو دې لپاره چې دوی داسې ځای کې دا کومک واخلي چې ورسره عادت وي نو دوی به دومره بده خاطره ونه لري. کله چې مرکز خلاص شو نو په رومبني سات کې 250 کورنۍ دغلته راغلي. دوی لپاره هلته په میزونو د خوراکي توکو پاکټې تیارې پرتې وي. دوی ټول وایي په دې بد وخت کې دا د دوی سره غټ کومک دی. یو سرکاري ملازمه الیزابت فورد وایي
خدا چې ما سره دا مرسته وشوه ځکه زه او زوی مې کولی شو یو 2 ورځې د دې نه استفاده واخلو.
موږ یو څه بچت لرو خو اوس چې د حکومت بندیدو نږدې یوه میاشت کېږي او معلومات نشته چې دا به څومره غځېږي نو دا په سخت وخت کې ډېره مرسته کوي.
د کومک مرکزونو منتظمین وایي چې دا خدمات به تر هغه پورې ورکول جاري ساتل کېږي تر څو چې حکومت بیرته خلاص شوی وي.
قدرمنو غتونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرمنه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. یو ویډیو رپورت لرو چې د دیو خبريال ملک بقاس تیار کړی چې د دالونو به سیوا شوې دي چې لوجه خلک ګیله کوي چې غریب خو غوا خاص هم نشو خوړلې خو سی دالونه هم د وسه بهر شوي. خو دکانداران بیا وایي چې دوی ته دالونه په ګرانه بیا ملاویږي نو دوی مجبور دي چې خلکو یې هم ګرانه خرڅ کی. په دې باندې د ملک وکال ټی ویډیو رپورت ته وښی او وګورئ.
د خوراک د امروزه استعمال توکي که یو خواشنې سبزی دي نو بل خوا د اوج داولونه هم د خوراک د کور ضرورتونه حصہ ده چې په تیرو وختونو کې دالونه د غریبو د خوراک ذریعہ ګڼل کېده او غریب عوام به د غوښې نه حاصلېدل لحمیات او ضرورت د دالونو نه پوره کاوه خو نن سبا نه بلکې د ډیرو وختونو نه د مختلفو دالونو نرخونه ګران شوي وو چې څو ورځې مخکې په دغه نرخونو کې د 1500 شل روپو کیلو پورې اضافه شوې ده یو دکاندار حسین ګل چې پتوک او پرچون توک خرڅوي وایي چې دوی ګران اغستې دي او مختلف دالونه ګران شوي دي
چکا مکھ مسئلہ چڑھو دا مکھ پہ 100 روپے ہوئے 115 120 روپے شو نہ شانتی شنے میں مکھ پہ 120 روپے ہوئے 140 روپے کلو شو نہ شانتی مہو دال مکھ 120 130 140 شو نہ ٹول دا 10 10 روپے 15 15 روپے کلو جان شو
دیا دی وڑ دا چ سبزیاں دا موسم پر سر ڈیرے ارزان وے او اس ہم ڈیرے ارزان خرسی گی خو ڈیرے او تازہ سبزے پکم نرخ ملاوی گی خود دکاندار وائی چ سبزے ہم نہ خرسی گی اسف جان وائی چ ارزانی دا
گاگ نہ رہی نا ارزان نہ سودا اڑیو نے گرانہ سودا اڑیا گاگ یود با کہ یعنی منگم یو ٹنڈے ٹیپر پشل لیا مٹر پر 50 دیا ٹماٹر پر 50 40 دیا پیاز پر 150 روپے دی گوبھی پہ 30 روپے کلو دے شملہ دے دپا کہ گران دپا 100 روپے کلو دے
یوگا کوائی چ دالونا ہم گران شو خو یواز پ سبزو گزارا گران دا
دالونا خو چ منگا اولل نو غو ہا منگا بازار کینہ شو اگشت نو غریب سڑی بہ دکان تراغ ناغه بہ دال مسور زان لو اگشت نو غو ہ پزے بہ یو سکول اوس خو اغه دالونا دونا حتا اور سیدل چ دا غریب دوس نہ دا خبر بار شو
نند حکومت د کال دریم لند محاله بجٹ دے چ حکومتی چارواکی وای چ صرف پنوم نہ بلکہ د زراتو او د هاغه پیداوار سربا د کروندګرو خیال ساتل کیږي چې ملک د زراعت په مد کې په خپل خپو ادريږي او عوام ته ترې فائدې حاصل شي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر
نو قدر من اردن کو اوس هم بوزو سواد تا په سواد کې د اوډیګرام او سیدو شریف ترمنځ د یو غر پر سر د هندو مذهب اخري راجاګرا د کلا لرغونی آثار چې کوم دی په دې اړه د ټی وی خبريال فیاض ظفر یو رپورت هم کړی په ګډه وینو اورو
سواد چې په خپل غیه کې د 15000 کالو نه زیات تاریخ ساتي او نن هم د 3000 نواله تر 15000 کالو د زړو آثارو نخې دا سواد په بیلابیلو سیمو کې موجود دی دا بود مت د دور ختمې دوه وروسته په سواد کې د هندو مت دور او د هندو مت دور اخیری راجا راجاګیرا په نوم په سواد کې پاتې شوی وو او د نن نه زر کال وړاندې راجاګیرا د اوډیګرام او شګۍ سیدو شریف په منځ کې د یو غر په سر خپل قلعه جوړه کړې وه چې نخې نخانی یې اوس هم موجود دي اوډیګرام کلی د سوات سرخار منګورې نه د پېښور په غټ سړک په 6 کیلومتره فاصله باندې دی او دا کلی هم د یو هندو مذهب منونکي اوډیګرام په نوم دی او یو تاریخي کلی دی اوډیګرام کلی کې اوس هم د بود مت او د هندو مت زړې نخې ځای په ځای موجود دي او د دې غر په سر راجاګیرا خپل قلعه جوړه کړې وه چې دی به هغلته د خپل فوج سره اوسېدو داخلا راجاګیرا په داسې ځای جوړه کړې وه چې هر اړخ ته به ورته کلي او ځایونه ښکارېدو دغه قلعې کتو لتلونکی افتخار علي وایي چې دلته مې ډېر زاړه آثار ولیدو
چې ما دا ځای ولیدو په خپل ځان د ډیوې د لاندې تیاری او د دې د خصمانی د خیال وساتل شي دلته ډېر زیات دلته چې ما سونو کورونه کوم پوخانی ولیدې کوم قلعه چې مې ولیده نه د دې ماته مخکې نه و پته نه زه ډېر زیات یو قسمه شوق هم کړم او کنسرن هم په دې باره کې مې چېرې د دې د خصمانی خیال وساتل شي حکومت له پکار دي چې د دې د پریزرویشن خیال وساتي یاره د دې د سکسانی چیرې د غېد هر ټیم د صفایي خیال وساتي کسو کوزټرز وغیرہ راځي چیرې د دې پراپر پروټیکشن وشي
دا راجاګیرا دې قلې ته ډېر خلک د چکر د پارزي او د دې تاریخ علم ورته نوي خو چې کله د غاسار ویني نو بیا د دې تاریخ د لټولو هڅه کوي د قلې ته چکر لتون کې جنید فضل دی وتوای
چې یو خو د چکر سپاټونه ډېر خپل چکر پکې لګي بل استری د استری سره شو کې ډېر غټه استری د پکې ما ته دوه ویني علم نشته خو راجاګیرا او دې استری د پکې اډر خزې پوخانیا کندرات پکې وسو ښکاری
راجاګیرا ته پته وا چې په د باندې سوک حمله کولای شي ځکه به راجا د غر په سر په دغه قلعه کې راشن ساتلو او زر کال مخکې د هغه وخت راجاګیرا انجینرانو دغه غر ته د یو سوري په ذریعه د سند او بوخې جوړولو تنظیم کړی وو د سلطان محمود غزنوي او دغه فوج چې کله پر راجاګیرا حمله وکړه نو دغه قلعې ته ورله در رسیدل ګرانو او بیا د سلطان محمود غزنوي فوج د اوبو د غلار معلومه کړه او غرته د اوبو خطو لارې بند کړې چې لکه بلې راجایرا سورج پس د دغه غر نه په بل لار وتښتېدو او سلطان محمود غزنوي په دغه قله او علاقه باندې قبضه وکړه. ځایي خلک وایي چې د راجایرا د قله ورځ تر ورځه خرابیږي او که حکومت ته د حفاظت وکړي نو زر کاله زاړه دا تاریخي قله به محفوظه پاتې شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه ده. په قبایلي ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو کې د میرمنو زیات شرکت یقیني کیدلو په غرض په پیښور کې د پاکستان الیکشن کمیشن یو غونډه کړې وه او په دې اړه په دې موقع د ډیو خبریال ابراهیم شینواري هلته راغلي دنو ماهرینو سره خبرې کړې او رپورټ یې تیار کړی. دا تاسو ته باندې کوم.
پاکستان د ټاکنو قومي کمیشن په هیواد کې د خزینه او نارینه ووټرانو شمیره کې کوم چې فرق دی هغه ختمولو لپاره او په عمومي ټاکنو کې د ښځو د ووټونو اچولو شمیره اضافه کولو لپاره نن په پیښور کې یو غونډه را جوړه کړې ده. دا چې د دغې غونډې نور غرضونه او مقصدونه څه دي د دغې په هکله باندې د دغې کمیشن یو اعلی چارواکی هارون شینواری موږ سره موجود دی. د هارون شینواری نه موږ پوښتنه کوو چې د نن ورځې غونډې نور څه غرضونه او هدفونه دي. هارون صاحب راته وویل چې دغه غونډه نن پیښور کې را جوړه شوې ده د ټاکنو کمیشن راړخه چې کومې هڅې شروع کړې شوې دي چې کوم دغه فرق دی د نارینه او ښځینه ووټرانو د هغې ختمول په حق لباندې څه قسم هڅې او هلې ځلې روانې دي؟
مننه. دا روان کال چې کوم دی دا د الیکشن کمیشن د پاره او د سیمې د پاره خیبر پختونخوا د پاره ډیر مهم کال دی ځکه چې دې کې مونږ یو طرف ته خو قبایلی پخوانی قبایلی چې اوس ټرایبل ډسټرکټ 7 پای کې مونږ شپاړه سیټونو لپاره الیکشن د پاره تیاری کوو. څلورم مارچ باندې به هغوی ډیلیمیټیشن مکمل شو بیا نه پس الیکشن کمیشن اعلان کوي او بل د خیبر پختونخوا صوبې د دې لوکل ګورنمنټ چې کوم ټینور د 4 ایئرز اپ اگست کې ختمیږي نو نوی الیکشن لپاره به مونږ کوو. نو زموږ هدف دا دی چې تاسو وګورئ ډېر ساده خبره ده چې مارجنلایز ګروپ چې څومره دي پای کې ښځې ټرانسجنډر پرسن وت ډیسبلټیز او ماینارټي دا جنډر ونګ د دې کار کوي. نو دې کې زیات فوکس په ښځو باندې ځکه دی چې ښځو ټرن آؤټ کم وي او په دا په هر ځای کم وي. دا په قبایلي سیمه کې باندې دا په سیټل کې دا په کراچۍ نورو ځای کې مونږ چې نن دی نن مونږ پیښور د پوهنتون او د کالجونو او د ګورنمنټ هایر سیکنډري سکولونو زنانه راغوښتي دي او دوی سره به مونږ اوس 28 جنوري نه سیشن سٹارټ کوو. مونږ به ورځو او د سټوډنټانو ته به وایو چې ووټ څومره قیمتي او تاسو دې استعمال وکړئ. نو دا سیشن به رواني مسلسل به د الیکشن کمیشن دا عمل رواني چې دا سټوډنټان دوی اویر شي او دوی خپل هم دا فیم سټوډنټانو خپل کورنو کې بیا چې تعلیم مکمل کړي. دا صرف پیښور کې نه دی دا نن نه پیل شوی دی. دې میاشتې نه 28 تاریخ نه په ټوله خیبر پختونخوا کې ځکه زموږ ډسټرکټ ووټر ایجوکیشن کمیټي لکه په خیبر کې شته مومنتو کې شته دی په وزیرستان کې شته دی او په پیښور کې شته دی او دلته دا موږ دې غرض مقصد دی دا پلان موږ پورا راوړی دی چې دوی سره موږ کوو.
لکه څنګه چې هارون شینواری وویل چې په کمی د ووټونو په شمیره کې د خزینه ووټونو شمیره ډیره کمه ده او هغه د هڅه کوي چې دغه شمیره اضافه کړي شي او ورسره خزه هم دغه ته وهڅول شي چې هغه په ووټ اچولو کې په زیاته شمیره کې برخه واخلي. دا چې کوم هغه لامل دي یا هغه مشکلات دي چې ښځو ته په دغه لړ کې راپیښتي ما سره دا مهال د تکړه قبایلي خویندو ناهید افریدي موجود ده. دا هغوی نه پوښتو چې کوم داسې کوم مشکلات دي ناهید بیبي او څنګه داسې وکړی شي چې دغه د ووټونو شمیره د خزینه اضافه شي.
جی ډیره مننه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ زنانه د سیاست نه ډیرې لري ساتلې شوې دي او خصوصي توګه باندې کتل په فاټا د قبایلي سیمو کې وګوري نو هلته کې سیاسي عمل ډو پاتې شوی نه دی. نو ښځې په هغه کلتا کې ډیرې لري پاتې شوې د سیاسي عمل نه. بلې د ووټ چې کم دی نو هغه اهمیت نه هغه زموږ خلک خبر ده سره نه دي. اکثر چې کم دی نو هغه کې یو خدای چې تاسو وګوري ډیر زیات ګیپ دی د ښځو د سړو په ووټر رجسټریشن کې. هغه وجه دا ده چې دی کې به ښځو ته اډو چا اهمیت بنور کولو مخکې خو به دا چې اکثر به فیصله بو شو د پارٹیانو به فیصله وکړي چې خزی به اډ ووټ اچي د سره نه دا خو دې ځل قانون چې پی جوړ شو نو اوس چې کم دین اوس مجبوری شو د سیاسي پارټوم چې کم دین سیاسي ګوندونو هم اوس کوشش کوي چې خزی زیات نه زیات چې کم په دې شمیره کې راوستي کی او د ووټ په اهمیت پوهای کی نو اوس موږ امید لرو چې کم الیکشن کمیشن چې کم حالې ځلی شروع کړی دی د دې پاړ کې موږ امید لرو چې اوس مخکې چې کم سونه الیکشن راځي اې کې به د خزو د ووټ اندراج به زیات کیږي او ووټ به زیاته چولې کیږي
نه دې به موږ کتلې دي چې قبایلی رواجونه یا پښتني رواجونه دستورونه چې دي هغه هم د خزو ووټ په اندراج کې او د ووټ اچولو کې یو خند دی څه فکر کوي چې دغه قسم خندان به څنګه لري کړی شي
دا څه قسمه خندان به بالکل لري کړی شي څنګه چې اوس قانون پی راغو په دې معنی چې رخه مخه 10% به د خزو ووټ وی به نو اله به هغه دغه به چې کم دی نو الیکشن ټیک ما منل کیږي نو د کرنګي چې د څه قانون پی راشي بیا به د سیاسي پارټو مجبوري شي چې هغه به خامخا خزي انګیج کوي او بیا بل دا نه چې دا خصوصا څنګه خبره ده چې الته کې اکثر د خو سره اول شناختی کارت نشته نه چې شناختی کارت د خزونی نو هغه به ووټ څنګه چولې کیږي بل دا چې کومه مسلې وي دي زری چې دي سره الیکشن کمیشن چې کوم کوششونه کړی دي چې یو کیلومتر فاصله کې د پولینګ بوت وو نوري کمی چې کوم دي کوشش کړی دي چې د خزو د سنسټیټیویټي د پردې او د هر څه خیال ساتلې دي چې د څه قسمه مسائل لري کړی شي او د څه قانون په مراوسته شي نو خامخا چې کوم دینو د خزې به خام مجبورې کیږي چې بیا به ووټ خامخا دی چې مننه جی
نو قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو بل راپور ولوري ته ورسته له هغه چې د پاکستان وزیر اعظم یا لومړي وزیر عمران خان وویل چې هغه افغان کډوالو ته به هم د پاکستان شهریت یا تابعیت ورکوي کوم چې په پاکستان کې زیږیدل دي نو په دې اړه افغان کډوال سره نظر لري خپل پاکستانی وګړي په دې اړه سره نظر لري دا ټول زمونږ د همکاري محوشتل په دې راپور کې اوري
شهزاد سلیم یو سو جینکو کړه د واده لپاره خپل رشتہ ولېګله خو وای هر ځل هم په یو وجه هغه ته انکار وشو او هغه دا چې دی پاکستانی نه دی بلکې افغان ماجر دی
اوس می سال په تور مونږ یو جینې سره تعلق جوړ کو نو وای یار تر رشتہ راولې کې چې زما بو ماته اله درې ټول نه پہلا خبر ورته مونږ دا کو چې مونږ ماجر هغه رشتہ مل ته ختم شي دونه پرابلم دونه ټینشن دی کینو کې سر
خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا افغان ماجر او تا پاکستانی شهریت ورکولو اعلان سره د دې راتلون کې خکې دي شي پاکستان د نړۍ په هغه هوادونو کې یو دی چرته چې پلوې شمیر کې کډوالو ته پناه ورکړي شوې ده پاکستان کې تقریبا 2.4 میلیون رجسٹر او غیر رجسٹر افغان ماجر ژوند کوي او ځنې پکې د کال 1900 کم اتیایم کې افغانستان باندې د سوویت یونین بریدرست راه سیدل ته میشته دي خو ډیر پاکستانیان دوی ته د شک په نظر ګوري په دوی د جنگی جرمونو او جنایتونو تور لګوي او دوی واپس افغانستان ته د لیګل غوښتنه کوي افغان ماجرو ته د شریعت ورکولو د فیصلې ته د افغان کډوالو لخوا تود هرکلی ویل شو او په ټوټر پاڼه ځنو خلکو عمران خان پسې ټوکه هم وکړه چې اوس به په افغانستان کې هم انتخابات وګټي خو دې اعلان د پاکستان دننه یو تود بحث راپورته کړو او د پاکستان مرکزی اپوزیشن ګوندونو په فوري توګه د دې غندنه وکړه عام خلکو لخوا ګډوډ رد عمل مخې ته راغلی یو تن ناصر علی وای
زه فکر کوم چې د حکومت دا فیصله سمه نه ده د شهریت ورکول دومره لویه مسله نه وه پاکستان ډیر مشکلات لري او پکار ده چې اول د غریب خلکو مسلو ته پام وکړي
خو عظیم خان نومي یو بل تن په هغه پاکستانی وګړو کې دی چې د دې ګام ستاینه کړي د ملګرو ملتونو تر مخه پاکستان کې 1.4 میلیونه رجسٹر افغان کډوال ژوند کوي او د دوی 84% هم پاکستان کې زیږیدل دي دوی کې ډیر په کمپونو کې ژوند کوي او نور د پاکستان په لویو ښارونو کې میشته دي ودونه یې کړي ماشومان لري او کاروبارونه کوي د پیښور په یو بازار کې د افغانانو سونو پشمیر کې دوکانونه کتل کې دي شي چې د ځایی او چینی سامانونو تازه سبزیانو او میوو نه ډکې دي درسلوي خلن عاشق الله جان هم دلته دکان لري
وخلنه ما نو زما سر عمر ته پات تیر شو زما درې چند عمر ته تیر شو دی او یو چند ته پات تیر شو دی ولته زما بیخی هر څه زما یعنی د ژوند هر تقاضا چې مطلب څه چې زغواړم نو ما تلته شته دی نو زه دلته خوشحاله ته اوسې پاکستان
په پاکستان کې د دوی حیثیت همیش نه ارزی وو او د دوی پاکستان نه د وتلو لپاره آخري نیټه به افغانستان کې حالات خرابېدو له وجې بیا بیا غځېده د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره ایجنسی د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې ګام هرکلی کړی پاکستان کې د یونیسیار وینده وای
دا سلویر کالا زور صورت حال دی نو زیاتره افغان کډوال هم دلته زیږیدل دي دوی یوازې پاکستان پیژني او د افغانستان په اړه هیڅ خبر نه دي
زیاتره سیډونکو پیشبینی کړی ده چې که څه هم افغانستان کې د امن خبرې اترې بیا د سره شروع کولو لپاره هڅې روانې دي خو کال 2019 کې به افغانستان کې امنیتي صورتحال نور خرابېږي
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او که نه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ
زه چی وخزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان پکراچی کې اوسېګم او سبق هم پکراچی کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بيبي شيرين یم
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دایو ساته خبری برخه هم دی چې پات رسی ټکنیکی رښتا موږ سره پروډوسر وو ارشد علی د دې هم ډیره مننه کوم خو چې تزای ما سو شبو کې واش په خیر پروګرام پیل شي ناله محمد بنند پروګرام قربنوي تاسو سره د ځوان کول په موضوع خبرې ترې کوي د ټی وی د برخه نظم او شریل سره د خپل همکار مجاهد جواد او پروډوسر او ټکنیکی ټیم اجازه غواړم د خوده پامه